پوجا وکړه د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته.
د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو په بمباریو کې 15 ملکیان وژل شوي او لس کسان ټپیان دي. له ننګرهار ولایت څخه راغلي راپورونه وایي چې د جلال آباد خوږیاڼۍ په لوی لاره د هیرو په نوم د یوې افغاني موسسې دوه یرغمل شوي کارکوونکي دواړه وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې قرغیزستان هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې روسیا په دغه هیواد کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو د بمباریو لامل 15 ملکیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د سنگین ولسوال حاجی فضل حق د دغه څرګندونو ترڅنګ ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بمبار د بایدزو په سیمه کې شوی دی. ایساف ځواکونو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له ننګرهار ولایت څخه راغلي راپورونه وایي چې د جلال آباد خوږیاڼیو په لاره د هیرو په نوم د یوې افغاني موسسې دوه یرغمل شوي کارکوونکي دواړه وژل شوي دي. د ننګرهار والي وایان احمد ضیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه کسان د تیر پنځشنبې د ورځې په ماښام یرغمل شول چې یو یې امغه شپه او بل یې بیګا وژل شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي خو څېړنې روانې دي. د نیمروز ولایت په خاشرود کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نخته کې څلور طالبان وژل شوي او و کسر ټپیان دي. خاشرود ولسوال محمد هاشم نورزی ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه نخته تیر شپه 12 بجې پیل شوه چې څلور ساعته دوام وموند. د ښاغلي نورزی په وینا په دغه نخته کې دولتي ځواکونو ته څه تاوان نه دی اوښتی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پوهنې وزارت ویلي دي چې د هوا د ګرمۍ له وجې به ښوونځي تر یوې بلې اونۍ پورې هم رخصت وي. په خبر پاڼه کې چې دغه وزارت لخوا خپره شوی راغلي چې په ښوونځیو کې به زده کړې د روانې میاشتې په 12 نیټه پیل شي. د مخکنۍ پریکړې له مخې ټاکل شوی وه چې د ښوونځیو رخصتي نن پای ته ورسیږي. او وروسته خبر دا چې ولسمشر کرزی نن په بغلان ولایت کې د کیان درې له اوسیدونکو سره کتلی دي او د بری په صورت کې د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه دوی ته معلومات ورکړی دی. او د امین جان خوسیر صرافی د شرکت راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بد دي. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او دیرش پوله، یو ایرو 980 افغانۍ او شپېته پوله، یو سترلینګ پاوند 180 افغانۍ او دیرش پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 11 پوله، زر ایرانی تومان 940 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 600 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له صالحې ساقزی خالقی څخه واورئ.
د ایران مطبوعات وایي د جون تر انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالو په مظاهرو کې د نیول شویو کسانو په شمول د یو شمیر اصلاح غوښتونکو محاکمه نن پیل شوه. د فارس آژانس راپور پر اساس د هغو کسانو په ډله کې چې نن محاکمه کیږي د دغه هیواد د ولسمشر پخوانی مرستیال محمد علي ابتهي او د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال محسن امینزاده او نور ګڼ شمیر پخواني لوړ پوړي مقامات شامل دي. دغه آژانس وایي شاوخوا سل تنه به نن محاکمه شي. راپورونه وایي پر دغو نیول شویو کسانو تور پورې شوی چې په نارامیو کې لاس لري. همداراز دغه کسان د ملي امنیت ضد حرکت عامه بې نظمۍ د دولتي عوامه شتمنیو په لوټولو او له انقلاب ضد ډلو سره په تړاو تورن دي. عراقي او کوردي مقامات وایي ایران تایید کړه چې د امریکا درې تنه اتباع نیولي دي. دغه کسان د عراق په شمال کې غره ته د ختلو په مهال ممکن د لارې د ورکولو له امله د ایران خاورو ته ننوتي وي. په واشنگتن کې د کوردانو د سیمه ایز ادارې استازي قبات طالباني د خبره نن د اسوسییټډ پریس راپور په تایید وکړه. کوردي چارواکو ویلي دغه امریکایي تورستان ظاهرا هغه مهال نیول شوی و چې پرته له اجازې د ایران خاورې ته ننوتی و. دا کسان د جمعې په ورځ د کوردانو په حلبجه ښار کې د ایران پولې ته نږدې غره ته ختلي و. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قرغیزستان هغه معامله لاسلیک کړه چې له مخې به یې روسیا په دغه هیواد کې نور سرتیري ځای پر ځای کړي. دغه یادښت چې نن د قرغیزستان ولسمشر قرمانبیک باقیف او د روسي ولسمشر دیمیتری میدویدیف لخوا په غیر رسمي ډول لاسلیک شو. د روسي ولسمشر وویل قرغیزستان په خپله خاوره کې د روسي ځواکونو د یوې بلې قطعې د منلو وړاندیز تصویب کړ. دغه تړون د قرغیزستان په چولاپون اتا سیمه کې د اکسکول د ساحلی په ساحلی سیمه کې لاسلیک شو. ویل کېږي کېدای شي چې دغه نوي ځواکونه به یو کنډک وي. روسیه د مهال په قرغیزستان کې د کنډ په نامه یو پوځي اډه لري چې له مرکز بیشکیک څخه بهر پراته ده. روسیا همداراز د اوش ښار په جنوب کې د چټک خبرګون د یوه ځواک لپاره د دوهمې پوځي اډې د جوړېدو هڅه کوي. او د قرغزستان په اړه په یو بل خبر کې راځي چې متحده ایالاتو نن په قرغزستان کې د وروستیو انتخاباتو د نتایجو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په بشکی کې د امریکا سفارت په یو خبر پړنه کې ویلي دي سره له دې چې په دې هیواد کې د انتخاباتو په بهیر کې ځینې مثبت ټکي هم و، خو متحده ایالات د خپلواکو څارونکو له هغو لومړنیو څېړنو سره ورته نظر لري چې وایي دا انتخابات د قرغزستان له ډېر شمېر نړیوالو ژمنو سره په تناقض کې و. د امریکا د سفارت په خبر پڼه کې د قرغزستان د نړیوالو مکلفیتونو پر بنسټ د انتخاباتو د قانون د بې پرې تطبیق غوښتنه هم شوې ده. له دې مخکې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان هم په دې هیواد کې د ولسمشرۍ پر انتخاباتو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د پراخو سرغړونو او له دولتي امکاناتو د ناوړه استفادې یادونه کړې ده. د قرغزستان په انتخاباتو کې ولسمشر قورمانبیګ باقیف په سلو کې د 15 رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شو. ل آزادې رادیو خبرونه اوري. د ناتو نوی عمومي منشي د کار دوره سرلنه نه پیل شوه. د ډنمارک پخوانی صدر اعظم اندرس فوغ راسموسن د دې تړون د پخوانی مشر یاهوب د شفر پر ځای وټاکل شو. راسموسن د دوشنبه په ورځ دغه پوځي تړون چاري په غاړه اخلي. د ناتو د پخوانی مشر یاهوب د شفر د کار موده چې اوس پای ته رسیدلې ده او د 2004 کال د جنوري په سر کې د کار پیل شوی و. په دغه موده کې د دې تړون د غړیو شمېر له 1900 څخه 28 غړو ته لوړ کړی شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خبرداری ورکړ سربېره پر دې چې په دوهمې ربع کې د امریکا د اقتصادي رکود کمیدو علامې تر سترګو کېږي، خو بیا هم ممکن څو میاشتې نورې دوام وکړي چې امریکا له دغې خراب اقتصادي وضعیت څخه ووځي. ښاغلی اوباما په خپلې اونیزې راډیویي وینا کې وویل په تیرو څو میاشتو کې د هیواد اقتصاد له هغې اندازې څخه چې اټکلی شوی و ښه شوی دی. ښاغلی اوباما همداراز په دغه هیواد کې د دوامدارې بیکارۍ د سطحې د لوړېدو په اړه اندېښنه وښوده. او پولنډ نن په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو لخوا د دې هیواد مرکز وارسا د اشغال په وړاندې د پاڅون 15 شپېته کلیزه لمانځي. دغه مراسم د هغو 200,000 قربانیانو په یاد نیول کېږي چې په دې پاڅون کې وځپول شول. هغه مهال چې دغه پاڅون پیل شو دننه په وارسا کې ځواکونه وروسته له 3 شپېته ورځو تسلیم شول او هیڅ ډول مرسته په پولنډ کې د میشتو امریکایي او برټانیي ځواکونو څخه ترلاسه نه کړه. خبرونه مو واورېدل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بازم شنوندگان عزیز رادیو آزادی را به یک ساعت دیگر، البته کمتر از یک ساعت دیگر، از برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم که در این برنامه در رابطه با اهمیت سیمینارهای علمی و فرهنگی در افغانستان صحبت میکنیم. مهمانان ما هستند هر یک سرمحقق سید امین مجاهد منشی علمی اکادمی علوم افغانستان، نجیب الله منل کارشناس مسائل فرهنگی و لطیف بهان نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مسکو مرکز روسیه. خب در دقایق اخیر ساعت اول برنامه ما تماس‌های تلفنی داشتیم از شنوندگان ما که پرسش‌های را مطرح کردن. می‌خواستیم که در رابطه با پرسش اونا پاسخ مهمانان ما را بشنویم. یکی از شنوندگان ما زنگ زدن و پرسیدن که اصلاً کلمه سمینار مربوط به کدام زبان است، از کجا گرفته شده و تعریفش چیست و آیا امکان داره که به عوض کلمه سمینار یک کلمه فارسی دری یا پشتو را انتخاب کنیم و از او استفاده کنیم. آقای منل، شما در پاسخ اینا چی میگن؟
کلمه سمینار از کلمه سمن لاتینی گرفته شده. سمن به معنای تخم است، یعنی سمینار جایی بود که در اونجا تخم دانش پراگنده می شد و پرورش می یافت. قسمی که آقای مجاهد در شروع پروگرام گفتند، در اوایل البته دانشی که مطرح بود دانش مذهبی بود و سمینارها هم مراکز مذهبی بودند. در قرن 20 سمینارها همایش های هستند که درباره موضوعات مختلف در اونجا دانشمندا نظریات خود اظهار میکنند و به یک نوی تخم دانش پراگنده می سازن. ما برای سیمینار کلمات داریم که متاسفانه هیچ کدامش به شکل کامل نمیتونه مترادف با کلمه سیمینار باشه. در پشتو سیران غنده گفته میشه، در فارسی همایش گفته میشه،
اما همون مفهوم کلی که سیمینار ارائه میکنه این کلمات را نمیکنه، درست است؟
این کلمات را که نمیتونه، با این خاطر فکر میکنم که نگه کردن کلمه سیمینار در زبان ما عیب نداره.
بله، تشکر میکنیم از شما.
اما قصی چه رادیو نلری، تلویزیون نلری، بله. سیمینار
و همچنان بله، کلماتی که از سایر زبان ها وارد یک زبان دیگر میشه خودش غنامندی امو زبان هم به شکل از اشکال نشان میده. خب بحث در رابطه به زبان در جایش میمانیم و پس به موضوع برنامه میمیم که موضوع ما اهمیت سیمینار است. نعیم اختری آقای بهاند از شما پرسش داشتن در رابطه به سیمینار اخیری که در کابل راه اندازی شده بود و اونا گفتن خب از شما پرسششان برات نداشتین، میشه که بازم براتون تکرار کنیم، بفرمایید.
تشکر از آقای اختری، خوش هستم که صدایشان میشنوم، نشانی سلامتشان. باید گفت که نهضت روشانیا یکی از نهضت‌های بزرگی است که دوام از او بعدن در مبارزات آزادی خواهانه خوشحال خان خطک مقصد همین منطقه است و بعدن نهضت هایی که از قندهار میرویس خان، بعدن اشرف خان و محمود خان کردن و بالاخره منتج به دولت، ساختار دولت کنونی افغانستان شد. تصادفاً یکی از مقاله های ای سیمینار امیتور عنوان داشت که یک دانشمند روسی یوری نیکولایویچ نشته بود که نهضت روشانیا و پیامدهای بعدی از او در ساختار دولتی افغانستان. اما اگر گپ در قسمت مقایسه بعض نهضت ها با جیران های سیاسی کنونی باشه، ما با تاریخ خود جفا خواهد کرده باشیم. ما نمیتونیم نهضت روشانیا را با هیچ یک از نهضت هایی که در 30 سال اخیر در افغانستان به وجود آمده یکی بدانیم و نتایجش یکی بدانیم، چون هر یکی از نهضت های که در افغانستان جریان داشت اکثرشان محصول و باستاب جامعه افغانی می باشه و در قسمت خود قابل تقدیر و در بعض قسمت ها قابل نکوهش هستند.
بله.
و باید گفت که نهضت روشانه یک نهضت مذهبی، سیاسی، اجتماعی و به ویژه یک نهضت ادبی بزرگ است که نخستین آثار مکمل زبان پشتو را به وجود آورده، دیوانهای بزرگ به جای گذاشتن، یک طریقه به ویژه مخصوص فلسفی و روحانی را به وجود آورده که در بحث امروزی ما برش جای کوتاه خواهد بود و این خاطر ما نمیتونیم او را بگوییم که دستاوردهای از او بسیار کم است. تنها آثار ادبی که محصول از نهضت است و نهضت آثار ادبی که در مقابله با این نهضت نوشته شده آثار گرانبهای تاریخی هستند که هیچ اثر دیگه جای از واره پر کردن نمیتونه.
بله. که تصدی روسی محقق یادونه وکړه چې په دې سیمینار کې مقاله ول وصله، په دې سیمینار کې لکه څنګه چې په فایل کې موږ ویل هم تاسو درنو ملمنو ویل د څو هیوادونو ملمنه راغلي ولو مقاله ول بستل چې دا تبن ډیر مصرف ته ضرورت لري او تبن چې دوی چې کله راځي بیا په یو لوکس هوټل کې وی لکه کانتینټل کې وی او دا په سال کې چې افغانستان یو خوار او غریب هیواد دی. ځینې کسان وایي چې سیمینارونه ښه دي، ګټور دي، خو د دې په ځای بهتره ده چې کتابونه چاپ شي، ځکه چې په سیمینار کې کډیرینو سل 200 نفر راټول شوی، لیکن کتاب ډیرو خلکو لاس ته رسیږي. او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډیر مهم ارزښناک آثار پاتې دي، لوی لوی خلکو لکه د استاد حبیبي، استاد رشاد او داسې ګڼ نور ډیر کتابونه پاتې دي چې تر اوسه چاپ شوي نه دي. ځینې خصوصي شرکتونه یا کمپنۍ یا کتاب پلورنځي چاپوي، لیکن دولتي ادارې کاخه د علومو اکاډمي ده یا د اطلاعات او کلتور وزارت ده، هغوی په دې برخه کې ډیر ټکنی دي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ مجاهد صاحب او بهان صاحب دواړه تاسو نظر څرګندولی شئ.
باید وایم چې اول خو د سیمینارونو یا غونډو یا تلینونو یا د لمانځنو دنده یوازې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه دی، دا د افغانستان د ټولو فرهنګي علمي مؤسسو په تیر بیا د کابل پانتون، د افغانستان د نورو پانتونونو، دغه راز د افغانستان د علومو اکاډمۍ او په بیلو بیلو ولایاتو کې د علمي مؤسسو ده. دا اول. دوام، یوه خبر ته باید پام وکړو چې ځینې نړیوال یا ملي سیمینارونه او غونډې دا د سترو پوهانو یو کلوب دی، د دوی د مناظرو او مقابلو یو مرکز جوړیږي. زخپله چې له ډیرو کلونو راهیسې د دغه مکتب یو کوچنی شاګردیم، ما هغه پوهاندان، هغه لوی کسان چې د افغانستان په ژبو، ادبیاتو او فرهنګ کار کوي، د هغو نمونه مې اوریدلی و په هندوستان کې، هغه ما په دې غونډه کې ولیدل. دغه راز له پاکستان راغلي میلمانه چې ما غیابن پیژنده، چې په هغو کې د هغه هواد د ځینو اکاډمیو او د فارسي او پښتو ژبې ستر محققینو هغه مال نږدې ولیدل، هغو سره مې خبرې وکړې. موږ د یو بل تجاربونه ګټه واخیسته او په زړه پورې دا وه چې ماته ځینې پوښتنې چې د ادبیاتو، فرهنګ او د افغانستان د تاریخ په برخه کې پټې وې او ما په کتابونو کې نشوې موندلی، له هغو نه وکړم. دغه راز هغو له ما نه ځینې داسې پوښتنې وکړې او ماته یې وویل چې آیا په پخواني شوروي اتحاد او یا روسیه کې څومره کسانو د پښتو او دری ادبیاتو په برخه کې تحقیق کړی او ډاکټراوی یا ماستری اخیستلی دي. زما مقصد دا و چې دغه سیمینارونه که موږ ووایو چې په دې خرڅ لګي، دا به په ځای خبرې وي، خو ګټه یې په معنوي برخه کې ډېرې زیاتې دي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو هم له لنډې خبرتیا وروسته کولی شئ د موضوع په ارتباط موږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ او یا هم تبصره وکړئ.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
بله، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 4:18 بعد از ظهر است و شما شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستین. و در این برنامه در رابطه با اهمیت برگزاری سیمینارهای علمی و فرهنگی در افغانستان صحبت میکنیم. شنونده روی خط داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
زن معرفی که آزادی رادیو ده، لکه چې دوی زموږ غږ نه اوري او موږ دوی دوهم اوریدونکو هم لرو. زن معرفی که آزادی رادیو.
بله، بفرمایید. رادیو آزادی است.
من په تلفن کې څه سونه شته.
بله، بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله،
مهرباني.
ادم چې پتلا ده هلمند څخه په تلفن پر تر شم.
مهرباني.
هر څه دماغه ساروان صاحب ته او استاد همکاران ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما پښتنه د منلي صاحب څخه ده چې په دا ورستي وختو کې دا سیمینارونه هم جوړ شوي دي چې هغه د مولو پوهانو په حق لږ او په دا ورستي وختو کې مو ولیدل چې د ژوندو په حق له هم سیمینارونه جوړ شول، د هغوی په ویاړ باندې. زما د منلي صاحب څخه پوښتنه دغه ده چې په جامعت کې به دغه سیمینارونه ډېر مؤثر تمامېږي چې هغه د مړو د حق لوي او که د ژوندو یې.
سلامت اوسئ، مننه. کوردی ودان بل تلیفون فعلا نشته، نو منلي صاحب دوی ته ځواب ووایست.
ده
جالب موضوع ده.
یو ټوکی را یاد کړله.
بله،
وای چې چا پوښتنه وکړه چې دوه سره غږ لوړ دی که علم غر لوړ دی، نو اڅوک چې د پمنس کې اوسې د ویل چې خدای داسې خدای دې همداسې ایران کړل لکه زه د چا ایران کړم. د ژوندیو عالمانو پوهانو لیکوالو په اړه سیمینارونه جوړول، که چیرې هدف یوازې همدومره وي چې هغوی ولمانځل شي، دا ګټور دي، ځکه چې ټولنه دې ته متوجه کوي چې موږ هم اوس هم یو ژوندی قوم یو. مګر تر دې زیاته ګټه به ونه لري. خو برعکس که دغه پوهان نظریې ولري، افکار ولري، او دغه نظریو افکار باندې بحث وشي، څېړنې پې وشي، غور پې وشي، تر انتقاد لاندې ونیول شي، نو دا کېدای شي چې ډېر ګټور سیمینارونه وسي. په مړو باندې هم همدغسې دي. موږ که سیمینارونه نیسو په اشخاصو باندې یا په واقعو باندې یا په حالاتو باندې، که دا یوازې ستاین غونډې وي ګټه نه لري. مګر که د دې تر څنګه موږ په فکرونو باندې خبرې وکړو، موږ د هغه وخت او د هغو کسانو په نړیلید باندې خبرې وکړو، موږ خپل نړیلید او د هغوی نړیلید سره پرتله کړو، موږ د هغوی نقش په خپله ټولنه کې او د خپل ټولنې په جوړولو کې وګورو، نو دا به طبعا زموږ دپاره ډېر ګټور وي. او په همدې خاطر کله چې سیمینارونه دایرېږي، نو دا باید یوازې ونه وایو چې موږ سیمینارونه په افغاني شخصیتونو دایرو یا په هغو شخصیتونو دایرو چې زموږ سره ډېر مستقیم تړاو لري. کېدای شي چې موږ د ګاونډیو هیوادونو په شخصیتونو باندې هم سیمینارونه دایر کړو، کېدای شي چې موږ په نړیوالو شخصیتونو باندې هم سیمینارونه دایر کړو، او همدغه راز کېدای شي چې موږ په خپلو پخوانیو اوسنیو لیکوالو او هنرمندانو عالمانو باندې ډول ډول خبرې وکړو.
بله.
نو فکر کوم چې ګټه د ټولو ډېرې ده. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خبرې وشي.
بله منل صاحب، ستاسو په خبرو کې قسم دې موضوع ته څه ناڅه اشاره شوې وه. د تاریخ عالمان وایي چې له تاریخ هغه وخت درس اخیستلی شو چې بې طرفانه یې ولیکو، یعنی مثبتې او منفي خوا یې دواړه راواخلو. آیا په دا ډول سیمینارونو کې، په تېره بیا د وروستي سیمینار کې د روښاني نهضت په سیمینار کې په منفي اړخونو یې هم رڼا اچول شوې وه، چا په دې اړخ یې هم خبرې وکړې؟ طبعا چې هره پدیده منفي اړخ هم لري.
د روښاني نهضت د سیمینار منفي اړخونه هم په دې سیمینار کې یاد شول، چې هغه طبعا د روښاني نهضت نبریالیتوب و. د نبریالیتوب یو هم دا عامل دا و چې روښانیانو ونه کړی شول لکه څنګه چې لازمه وه هماغسې خپل ولس په ځان راټول کړي. دا البته د شرایطو تابع هم وه. مګر که چیرې موږ د تاریخ په باره کې خبرې کوو، فکر کوم چې د مثبت او منفي کلمې د تاریخ سره نه ښایي. تاریخي پیښې داسې پیښې دي چې موږ حق نه لرو چې په هغې باندې د اوسنیو اخلاقي معیارونو د اوسنیو سیاسي معیارونو په اساس قضاوت وکړو. هغه څه چې نن موږ ته ښه ښکاري، کېدای شو چې 1500 کاله پخوا هغه څه د هغه وخت خلکو ته ښه نه ښکارېدل، یا برعکس. د مثال په توګه که موږ د روښاني نهضت مثال واخلو،
طبعا په تحقیق کې همدغه اصل په پام کې نیول کېږي، همدغه مسایلو ته په پام سره تحقیق کېږي او نتیجه اخیستل کېږي.
په تحقیق کې باید چې له پلو نیولو نه یا له اړخ ساتلو نه ډډه وشي، په دې معنا چې یو اړخ د دې په خاطر چې زه پښتون یم او روښان پښتون و، نو باید چې هر څه مثبت وزلوم، دغه یو اشتباه ده او باید هیڅکله تاریخ پو دا کار ونه کړي. یا که چیرې برعکس خبرې لکه د مغولو د وخت مورخینو چې دا کار کړی دی چې روښان د مغولو د حکومت مخالف و، نو د مغولو د وخت مورخینو لکه فرشته او نور ټول دی د ملحد او د باغی په نامه یادوي، چې دا هم د یو نوی تاریخ لیکونکي د یو نوی تاریخ پوه دپاره د منلو وړ خبره نه ده. موږ که چیرې د روښان په باره کې د روخاند مبارزې په اړه خبرې کوو، باید تاریخي فکتونه راوسپړو. دا تاریخي فکتونه یا په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول په تاریخي متونو کې دي، مګر کېدای شي چې اوس په تاریخي متونو کې پیدا نکو. مونږ تاریخي متونو سره پرتله کوو، د تاریخي متونو ترمنځ داخلي تضادونه پیدا کوو، د هغې په اړه کې ځین واقعیتونو ته ځان ورسوو. مونږ ټولنیز واقعیتونه په نظر کې ونیسو چې په هغې باندې کم کار شوی دی. د روخاند نهضت مثال، کله چې انګلس د په افغانستان کې د انګلستان د سلطې د ناکامۍ وړاندوینه کوي، د روخاند نهضت یو مثال یادوي. نو فکر کوم چې دا داسې پیښې دي چې مونږ ته کولای شي چې د تیر وخت په رڼا کې د راتلونکي دپاره لارې هوارې کړي.
بله مجاهد صاحب، د ښاغلي منلي له څرګندونو سره سره ځینې کسان وایي چې زموږ اکثره سیمینارونه د ځان ستایلو شکل لري، او د دې په ځای چې څه رازده کړي یوازې مو د تاریخ افتخاراتو په نشه کې غرقوي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ ډېره زیاته مننه.
زه خو فکر کوم چې لکه څنګه چې منلي صاحب ویلي، هغه څه چې د سیمینارونو په حق او د شخصیتونو په حق باندې ویل کیږي، د اشخاصو په حق باندې یو څه چې ډېر ضرور دی، باید د هماغه وخت شرایط په نظر کې ونیول شي. داسې نه شي کېدای چې شرایط د منځنیو پیړیو او قضاوت په دوس وخت کو، او بل په دغه شانتي تحلیلونو او څېړنو کې دا ټکی باید په پام کې ونیول شي چې تاریخ که یو څوک په تحقیق کوي، هغه جریان لکه څنګه چې پیښیږي باید هغسې ولیکل شي، نه دا چې لکه څنګه چې زمونږ غوښتنه ده. زمونږ غوښتنه خو طبعاً د مثبت طرف ته ځي، او په تاریخ کې هغه حقایق بیانیږي چې هغه ترسره شوي. ډېر ځله خو دا دوستان دا خبرې کوي، مګر د یو سیمینارو د فاروقی سیستانی په ارتباط باندې په خپل په همدغه سیمینار کې زما او د بعضی نورو دوستانو ترمنځ یو مشاجره پیدا شو. خبره دا و چې هغوی په تمامه معنا باندې فاروقی سیستانی یو مثبت عنصر وګڼه، حال دا چې زما نظر دا و چې فاروقی سیستانی هغه وخت شهرت ته ورسېده، هغه وخت مقام پیدا که، چې هغه د شاه دربار ته راغی او د شاه د پیاسو او د امکاناتو او د غلامانو او د دې شیانو نه مستفید شو. نو هغه وخت بیا داسې غزل او قصیدې او داسې شیان ویل چې هغه ټول د شاه په خدمت کې و. دا زیه باندې ما نیوکه لرله چې د ټولنې د ضرورتونو او نیمګړتیاو درست تحلیل نه دی کړی، فقط د دې دپاره چې پیسې لاسته راوړي او ځان موقف او مقام ته ورسي دغه شانتې کار یې وکړ. یعنی اکثره وختونه که چیرې په مقالو کې مثلا دغه کمزورو اړخونو ته څوک توجه ونه کړي، بیا خو هغه نور دوستان چې ناست دي هغه پوهان هغو سوالونه کوي، او د سوالونو په جریان کې بیا دغه منفي او مثبت اړخونه جوتیږي، روښانه کیږي، او خلک پرې بیا قضاوت کولی شي.
بله تشکر میکنیم از شما مجاهد صاحب. قبلا شنونده ما آقای اختری که از آلمان تماس گرفته بودن، گفتن سیمینارهای عنوانی برخی از نویسنده ها شعرا برگزار میشه در افغانستان که میشه از عوض سیمینار از او به عنوان سال روز یادآور شویم، چرا که کسایی که میاد مقاله هایی را که راه میکنند در سیمینارها چیزای زیاد به گفتن ندارن و اونا تحقیقات زیادی را در ساحه نتونستن انجام بدن و یا چیز زیاد باقی نمانده از مو شخصیت ها که در مورد صحبت شوه. آقای منلی، من میخواستم که از شما بپرسم، با اینکه آقای مجاهد قبلا گفتن سیمینارهای از طرف اکادمی علوم در رابطه با موضوعات روز هم برگزار میشه در افغانستان در حال حاضر، شما چی فکر میکنین که در حال حاضر به چی نوع سیمینارها نیاز است تا در افغانستان دایر شوه؟ آیا شما به ضرورت برگزاری سیمینارهایی که در حال حاضر در افغانستان از جمله مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم با او روبروس و دست پنجه نرم میکنن، به خاطر حل همچون مشکلات نیاز برگزاری سمینارا را چطور ارزیابی میکنید؟
سمینارا قسمی که پیشتر استاد باهان فرمودن جاییست که در اونجا مناظره بین دانشمندا صورت میگیره، یعنی نظرهای مخالف در یک جا مطرح میشن و میشه که از مقابله و مناظره نظرها ما به حقیقت برسیم. به خاطر این سمینارها یکی از ضرورت‌های جامعه است و باید هم خصوصا در شرایط بحرانی مثل افغانستان دایر شوند. دانشمندان ما کمتر وقتی را می‌یافتند که در خارج از همچو سمینارها با هم روبرو شوند و با هم صحبت کنند. اگر شما مثال کشورهای اروپایی یا کشورهای غربی را ببینین، هر پوهنتون سال 5-6 مرتبه همایش‌های برگزار میکنه که در اونجا درباره مسائل روز یا در مسائل مورد نظر صحبت‌های صورت میگیره و دانشمندا به اونجا به سفر میان، در اونجا صحبت میکنن. در افغانستان ما همچو امکاناتی را بیشتر نداریم و یگانه جایی که ما میتونیم در اونجا دانشمندای ما با هم یک جای شوند و مباحثه و مناظره کنن سمینار هاست. البته سمینارهای ما یک تعداد نقاط ضعف هم داره. بیشتر مقاله هایی که در سمینارهای ما خوانده میشه مقاله هایی هستند که جنبه تحقیقاتیشان اگر بگویم ضعیف است، شاید دروغ نگفته باشم، به این معنا که دانشمندای ما امکانات تحقیقات وسیع ندارند و گاهگاهی چیزهای گفته شده را تکرار میکنند. گاگای باز هم نواواری های داریم و این مایه افتخار است. و از طرف دیگه چیزی که بسیار مهم است ایست که در سمینار های ما که متاسفانه یکی از خصوصیات جامعه افغانی امروز است، ما متخصصین در بعض شعبه ها کمتر داریم و این ضرورت ما را مجبور می سازه که یک فرد ما در چندین ساحه تشبث کنه و در اونجا صحبت کنه و این طبعا با معیارهای علمی جهان برابر نیست، مگر ضرورت جامعه ما است که هرچند یک کسی رشتهش تاریخ باشه میتونه درباره ادبیات صحبت کنه، یا کسی درباره ادیب باشه درباره تاریخ صحبت کنه، حتی بعضی صحبت‌های علمی را هم بعضی کسا مطرح میکنن که یکی از ضعفای سمینارهای ماست.
بله، من در سپتاسیدی نور و هوادون و سمینارون هم لیدلی لافغانی سمینارون سره تفاوت پچکی ده امده تفاوت پچکی بی
امده تفاوت یه زما په نظر پده که ده چه په دنور و نلیوال و سمینارون دیر برخه علمی تحقیقاتی بحثونه ای ده احساسات و برخه پا که کمه ای پا افغانی سمینارونو که د احساسات و برخه او د شخصی ارزوونو برخه د علمی تحقیقونو په نسبت زیاتې اولاتی هم واضح دي، ځکه چې زمونږ پوهان دغه زمينه نه لري چې هغه په لابراتوار کې تجزیه او تحلیلونه وکړي، کچېره د مادي علومو صحي هغه د دې زمينه نه لري چې متونو ته لاسرسي ولري، کچېره د متونو په اساس جوړ شوی علمونه لکه تاریخ او جغرافیه او ده په نظر کې ونیسو، نو ډیر ځله د زمونږ عالمان خپل نظریات خپل لزانه جوړ شوی نظریات د علمی نظریات پر بڼه وړاندې کوي چې د نړیوال سمینار سره زمونږ هم د فرق دی.
بله، تشکر. خب شماره تلفن به شنونده عزیز میگیم و تا لحظات تماس های تلفنی شان هم میگیریم، اگر خواسته باشن میتونن با ما تماس بگیرن. شماره ما در کابل 799-203-540 و 0700-822-755 0700-822-755 منتظر تماس های تان هستیم. و همین
اکنون هم دوست هم یاوردون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
از ما نه من نه لیست داد خدا سوال دم. آوری؟
بله بله آورم.
سی داغ نرمندان رو کار خم یا داغ فکر ده یا کار. آقا کار داده که داغ خالد جهاد درې قسمه ده، یو په فرد ده، یو په مال ده، یو په ژبه ده. ډېر د کفار مقابل کې یو شعر ویلی ده، یو خدغه کړی ده لکه عربي.
بله د دې له موضوع خارج خبري کولې. ټلیفون مو ځکه ورته قطع کو. بل اوریدونکو هم درو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
ټلیفون یې نام تاسو فون قطع شو.
بله هم اوریدونکو هشته ځان معرفي کوي. آزادي رادیو نه د دې ټلیفون هم قطع شو. نن په جام چې ټلیفون باندې شو دي
بله
بهان صاحب څخه وکړو. بهان صاحب د دې لپاره چې علمي سیمینارونه د ژوند کلتور او سنوي خلکو لپاره لا مفید واقع شي، څه تغیرات ستاسو په نظر پکاري؟ تاسو دا سیمینار هم وکړ مخکتر دي چې تاسو دې پښتنې ته ځواب وایس. یو اوریدونکو لرو چې مصرفي ونی شي. ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
شاه محمود دلارام د جرمني څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما سلامونه دې ګران اسمت سروان او محترم قادر حبیب او درنو ملمنو ته ورسېږي. محترم اسمت سروان صاحب، زه د ملمنو څخه یو پښتنه لرم.
مهرباني.
د تاریخ په اردو کې موږ یو تعداد پیسې درلودې، موږ سره مصرفولې، هغه په نامه د غجرۍ. د غجرۍ معنا څه او اوس چیرې دي؟ د کومه ځایه دا پیسې راتللې؟ او بخښي ډېره مهرباني.
غجرۍ یا قاجرۍ؟ بل
تشکر از شما آقای دلارام. شنوندگان رو خبر داریم. بفرمایید رادیو آزادی.
بله
بله مهربانی که رادیو یا اینترنت
تکرار است اختری است.
مهربانی مهربانی
بفرمایید سر.
در مورد رابطه سوالات هم دیگه هم بود در مورد از این که ما سیمینار را میگیم، باید ضرور است که کارهای جنبه های مثبت و منفی یادآوری شود. نه ای که تنها ما از مثبت ارزیابی بکنیم و از منفی چیم پوشی بکنیم.
بله پمدی موضوع خبری بشوه.
در مورد دوم یکی از برادرهای ما گفت که مقبره بابر چرا فعلا در افغانستان است؟ به خاطر از ای که او افغانستان در تصرف خود داشت یا بر علیه افغانستان می جنگید. متاسفانه که چیز اگر ما در بررسی بگیریم، میگه بابر یکی از آرزوهایش این بود که میوه افغانستان خوش داشت و در
نه فکر کنم تاسو پوی نشوی. دوی ویل چې د دې موش افتخار ده او د خلک ورزی زیارت ته قبرتی ورزی. تاسو دوی په خبره نه سپوسوی.
یک سوال دیگه می است که ابو مسلم خراسانی با روشان چه تعبیر میکنید؟ آیا روشان از ابو مسلم پیروی نکرده یا کرده؟ تشکر.
تشکر اختری صاحب. از شما هم چنان که بازم تماس گرفتین. شنونده دیگر روی خط داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام
علیکم.
و علیکم السلام.
الو
مهربانی او که زن معرفی که. و علیکم السلام.
بفرمایید
استاسی آواز او رو خبری او که لطفا. نه تلفونیم قطع شو. درم
بفرمایید استاسی
آزاد خان اندر.
مهربانی
آزاد خان راجب آزاد خان در مقابل کریم خان زند رونا مقابله کردن تا آذربایجان پیش رفتن و اولین لوی جرگه را در اونجا دایر کردن. شما در این باره کدام تحقیق دارین یا مخزی دارین؟ داره
بله میشه که سوالتان تکرار کنین. متاسفانه صحبتهای شما را ما از نصف شنیدیم.
راجع به آزاد خان اندری.
بله
آزاد خان.
بله بله
شخصیت ملی بودن که مقابل خان زن در ایران مقابله کردن، اصفهان گرفتن، بایدن تا آذربایجان پیش رفتن، در اونجا اولی روی جرگه را دایر کردن. در این باره اگر مخلی در کابل داشته باشد یا طبع شده باشه معلومات بدن.
بله تشکر میکنیم از تماستون. شنوانده ما برنامه ما را فکر میکنم به سیمینار میخواین مبدل کنن یا خواستن، البته پرسشای را مطرح میکنن. اگر لطفا شما در رابطه به اهمیت و مؤثریت برگزاری سیمینار ها در افغانستان اگر پرسش داشته باشین و یا انتقاد داشته باشین، نظر داشته باشین مطرح کنین، خوشحال میشیم. بفرمایین رادیو آزادی است.
زن معرفی که یا آزادی رادیو؟
سلام
علیکم. وعلیکم السلام. رادیو گل که لطفا. بله رادیو آزادی ده خود رادیو گل که لطفا.
بله معززین احمد سیم از ولایت بدرشان با شما تماسم.
بفرمایین آقای عزیزی.
بله بله
بله بفرمایین سیم.
متاسفانه چې دوی تلیفون
شان هم قطع شد.
بس دوی تو شیبه لپنه بلاویدید که او غاره چی تلیفون نکوی او مطرشه و پختون تلیزم.
بله شنوانده های ما که تماس گرفتن از اونا هم تشکر میکنیم. یک تعدادشان که نتانستیم سوالشان جواب بتیم. خب از آقای اختری بازم البته پرسششان در رابطه با سیمینار نبود، اما گفتن که ابو مسلم خراسانی و رابطهشان با روشان اینا پرسیدن. ما در رابطه با سیمینار روشان صحبت داشتیم. خب اگر آقای باهان شما در این مورد برشان یک توضیح بدین.
گرچه معرخ در پالی مشته آقای مجاهد، اما ما چند لحظه پیش گفتم که مقایسه دو شخصیت، آن هم که وظایفشان یا تعهداتشان زیاد فرق داشته، همونطور که میگن پای هر مقایسه میلنگه، اینجا هم خاط لنگید. ما میفهمیم که ابو مسلم خراسانی هم یکی از چهره های ملی، یکی از کسایی که به خاطر شهامت و آزادی خواهی خود قربانی داده، اما نهضت روشانیان در آغاز یک نهضت مذهبی است و نهضت ابو مسلم خراسانی در آغاز رابطه نزدیک با دربار داشته. به این خاطر ما زیاد نمیخوایم در این مورد صحبت کنم.
بله چون بله خب آقای با البته بله اگر به طور مفصلی دو شخصیت مقایسه کنیم، قسم قبلا هم گفتم باز مجبور هستیم که یک سیمینار زیر همین عنوان برگزار کنیم. بله تشکر میکنم
از این توضیح. بله با هم سب تخدر لود که هر ملما پدی بندی نظر سرگن که شبه سی که ریسی دراتون که سیمینارونو که ورسخه استفاده وشی اگر داده چه دل پر چه سیمینارونو لا شگت واخستل شی، سیمینارونو لا مفید واقعی شی، چه تغییرات پکاری زموش پر سیمینارونو که لیه تیرو سیمینارونو مو چه نتیجه خیسته ده؟
باید وایم چه زموک به هواد که لکه زیادتر نور چاره ده غوندو او سیمینارونو جوڑاول هم دیر بیردنی پا روسیه که او پخوانی شوروی اتحاد که اوس دی روحانی نهضت څو ستر متخصصین ژوند کوي، خو دی وخت دی لنډوالی لکبله خو ونه شو کولای په دی غونډه کې ګډون وکړي. زه داسې فکر کوم چې هر کله چې موږ یو سیمینار تکل کوو باید وخت په پوره اندازه وي. دوام دی تدارک یا جوړولو یا دی جوړیدلو هغه ډله یا کمیسون چې دغه سیمینار لپاره کار کوي باید متخصصین وي دی همغه برخه، دی همغه رشته، دی همغه لارې. البته په برخه کې کېدای شي اقتصادي کسان یا دی ډیزاین او نور کسان ګډون وکړي، خو اصلا د سیمینار جوړول دغه ډله متخصصین وي یا هغه کسان چې د سیمینارونو په جوړولو کې تجربه لري. دریم دا چې اوس خو لکه خوابه چې کېده د مقالو سانسور نشته، باید که سیمینار د صلاحیت لرونکي وي د لیکوالو یا متخصصینو لپاره داسې مقالې وړاندې کړي چې تر اوسه پورې څېړل شوي نه دي. د سیمینارونو او دغه راز د ورستی سیمینار یوه نیمګړتیا دا وه چې پرښتیا هم ځینې خبرې تکرارېږي، او دا د هغه محقق یا استاد ګناه هم نه وي چې دی هغه تکراروي. علت دا دی چې د ده معلومات هماغه شان چې په شعر کې نادره تشبیه هغه وي چې نوی وی، خو ځینې کسان خبر نوی چې تر دې نه مخکې داسې تشبیه شته ده. ما په دې سیمینار کې هم واورېدل چې ځینې خبرې په رښتیا سره تکراری وي، او په کتاب کې چې په 55 کال کې د روحانیانو د نهضت په مقالو کې خبرې شوي دلته هم تکرارېدي. نو که دغه ټکي او بل دغه سیمینار د کمیسیون غړي کولای شي ځینو ځوانو متخصصینو ته مواد پیدا کړي یا لارښوونه وکړي او هغه مشرانو استادانو سره معرفي کړي. د دغه سیمینار نتایج به ډیر ښه او مخکې له مخکې د سیمینار د جوړولو لپاره تبلیغ او د علمي مؤسسو سره د هغو همکاري د هغو خبرېدل او د هغو سره د ملګرتیا را جلبول دا به سیمینار لاپسې بریالی او د ښو نتایجو خواند کړي.
بله منال صاحب، شما اگر خواسته باشین اضافه کنین در این مورد که چه تغییرات میتونه در سیمینارها روی کار شود تا موثریتشان افزایش پیدا کنه؟
چیزی که استاد بهان فرمودن فکر میکنم که من کمی سر از او تاکید میکنم ویست که برای از یک مقاله بتانه واقعا یک مقاله علمی باشه نویسنده از او ضرورت به وقت داره. اگر ما در دو ماه یک سیمینار دایر میکنیم، در دو ماه هیچ کسی نمیتونه یک مقاله علمی تمام عیار نوشته کنه. پس مجبورن ما به تکرار مکررات میریم. از این خاطر مسئله وقت و مسئله ای که تحقیق درباره مقاله ها باید بیشتر باشه یکی از کمبودی های سیمینارهای امروزی ماست. یک چیز دیگه که میتونه که سیمینارهای ما را کمی از بی خودی بکشه ایست که ما در مؤسسات تعلیمی و تحصیلی خود یک تعداد شاگردهای داریم که سر تزیس های خود، سر مونوگراف های خود کار میکنن و یک تعداد مضامین و مفاهیم اونا نو زیر دست میگیرند. اگر با اونا چانس داده شوه که زیر رهبری استاد رهنما کارهای خود در همچو سیمینارا ارائه کنه و دانشمندای پخته‌تر به کارهای اونا یک نظر انتقادی بندازن، فکر میکنم که در بلند بردن سطح عمومی دانش ما کمک خواهد کرد.
بله و همچنان آقای منلی، قسمی که آقای بهان گفتن از تکرار مطالب هم میشه به این شکل جلوگیری شود، چرا که افراد جدیدی که وارد امی بحث‌های علمی و فرهنگی میشن اونا با مطالب تازه و تحقیقات را که عملا خودشان انجام دادن، نه تنهایی که به کتابخانه رفته باشن اقتباس کرده باشن از یک سند علمی و دوباره او را تکرار کنن، از او هم به شکل میشه که جلوگیری شود. چی فکر میکنید؟
کاملا درست است. البته این کار یک قربانی از طرف استادای رهنما میخواه که قربانی استادای رهنما هم باید در نظر گرفته شود و تدبیر کننده سیمینارها باید که زحمت های استادای رهنما را هم در قسمت در نظر بگیرن.
بله و فرصت به جوانان داده شد.
بله مجاهد صاحب، تاسی هم خپل نظر پدی برخی که سرگرم که زمین دا وش پاملیک سیمینار کری مثال پتوگه تومره محصیلون و متعلمین و برخه در لوده های دوی تا موقع و کنه و
دیر از یه اول خو زب متاثر ما چه زمان اوبر دی روسته را ورسیده خو خوشاله پدیم چې هغه ټولی خبر دی دوستان او دانشمندان وکړي. یو شی باندې چې زه په د دې ترڅنګ یو اضافه کوم کومه هغه په دې ترتیب باندې دا چې کم پیشنهادونه او وړاندیزونه چې په پریکلیک کې کیږي دغه پیشنهادونه خو معمولا یا د کتابونو او د مجموعو په آخر کې چاپیږي او غالبا چې دولتي مقاماتو ته دا ورسیږي، مګر هلته پې فکر کوم چې داسې زیاته توجه پې نه کیږي او په نظر کې نه نیسي. که دوی دغه وړاندیزونه په نظر کې نیولی وي او یا یې ونیسي، زه فکر کوم چې د ټولنې ډېر تیاره ګوټونه به روښانه شوی وي او د زیات شخصیتونو د روښانه کولو په ارتباط به ډېر ستر کار شوی وي او دغه راز هغه سیمینارونه چې د بعضې مهمو مسایلو په ارتباط لکه د بدیلي معیشتو د اوبو لګولو سیستم او یا د ناروغیو مخنیوی په دغه ارتباط باندې شوی وي، نو فکر کوم چې ډېر کومک به یې کړی وي د دولت او بیا به دې ته ضرورت نه وي چې کال ته بیا بل سیمینار دایر کړي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د اثارو د چاپ د پاره کله کې زیاتې پیسې په نظر کې ونیول شي، فکر کوم چې دلته خو 200 یا 250 300 نفر به اشتراک وکړي، خو که کتابونه چاپ شي په زیاته پیمانه باندې، اوس چې موږ چاپو ډېر زور چې او زر جلد چاپ کو، نو هغه کم دي کله کې پیسې په امکاناتي او دا کتابونه زیات چاپ شي او ټولو زینو ته ورسیږي، دا به هم د دې سیمینارونو په تکمیلولو کې او په ګټې رسولو پروسه اسانه کی. بل تاسو پښتنه وکړه چې 2% محصلینو ته او متعلمینو ته وخت ورکول شوی او یا ونډه ورکول شوی وه. موږ معمولا چې په دې باندې پوه شو چې محصلینو ته مزاحمت نه ایجادیږي او امتحانونه نه یا نور پروګرام د دوی نه خرابیږي، نو دوی ته معمولا بلنه ورکو، او همدا اوس فکر کوم چې په اوسني سیمینار کې هم د 40% په شاوخوا کې محصلینو او یا هغه خلک چې مثلا د دغه علمي تحقیقي موسسو نه خارجو دوی ته بلنه ورکول شوی او دوی دلته حضور لره او ښه استفاده
وکړه. په همدې مسله کې په همدې برخه کې کېدای شي چې له پوهنتونونو سره خبرې وشي او له استادانو سره د پوهنتون یا د پوهنځیو له رئیسانو سره خبرې وشي چې هغوی له محصلین کاته نه غواړي مجبوري کړي چې لاړ شي داسې سیمینارونو ته، او ځکه چې دا د درس یوه برخه وبولي لکه څنګه چې په صنف کې پاتې کېږي دغسې سیمینار او یو بل مسله چې زموږ د نورو میلمنو ورته اشاره وکړه د وخت کموالی وایي په سیمینار لپاره سي مخکې له مخکې باید ډېر وخت په نظر کې نیول شوی وي چې لیکوالو محققین سم تحقیق وکړي سمه لیکنه وکړي، نو په دې سیمینار کې هم داسې معلومیږي چې وخت کم و ولې دې مسئلې ته توجه نه وسوي. مجاهد صاحب،
یوه مهمه مسله خدا ده چې په دې سیمینارونو کې تقریبا اغه مخکینی پروګرامونه چې باید موجود وي ډیر کم داسې په دې مسایلو باندې خبرې کیږي، او مخکینی پروګرامونه ورته بدبختانه چې اغه پلان دورنمایي چې وي البته اکثره موسسې لري، خو بعضی موسسې نه لري او بعضی مسایل ډیر عاجلي، او د بلې خوا نه دغه د اقتصادي مشکلاتو خبره چې ما وکړله، یو مر اقتصادي مشکلات لرو، من پیشنهادونه کو ادارې امور ته چې په دې ارتباط باندې من سیمینار لرو او پیسې راکې، خدا به د من خلکو ته هغه خپل پروګرام نشو لیګل په دې خاطر باندې چې من ډیر زیات مطمئن نه یو چې آیا دا پیسې من ته راوځي او کنه راوځي، نو کله غو بودیجه مشخصه زمون په لاس کې یو داس یو پروګرام بیا نو به من کولې شو، خو په دې خاطر باندې من څوک په خپل وخت او زمان باندې نشو خبرولې، دا سي وخت خبر کو چې هغه پیسو دغه موږ ته وعده مترکوله شي چې وس تاسو کوله شي سیمینار دایر کړي، هغه نو بیا د دین ورسره من خلکو ته چې پروګرام ورغلي ګو موضوعات ورغلي ګو بیا زمونږ وخت کمې، ځکه چې موږ د اړ یو دغه لپاره منظم پروګرام به مجاهد صاحب پیسو نه جوړو.
مجاهد صاحب
دا زمونږ وخت کمې بیا نشو کوله چې موږ دا دایر کو.
بله دا وایي چې په دې روان کال کې د نور کوم لوی علمی سیمینارونو پروگرام لري، او بهان صاحب تاسو هم نه پېژم تر څه ده پوری معلومات لري چې د اطلاعات او کلتور وزارت څه پروگرامونه لري، ځکه چې تاسو په مسکو کې یاست، نو دواړه مهرباني وکړئ.
من خو په یو پروگرام سیمینار د الفت صاحب د سلمی کلیزی د زوکړې په افتخار باندې لرو، یو پروګ سیمینار د غزنو غزنویانو په نوم لرو، یو د کوشانیانو د دورې د فرهنګ او ژبې او ادب په ارتباط باندې، دغه راز د پردی فرهنګ اغیزې چې یا حالې ځلې چې بهرنیو هیوادونو کې کیږي او غواړي چې زموږ فرهنګ د خپل اغیز لاندې راولي، دغه په ارتباط دی. د مولانا قیام الدین خادم په نامو باندې دی او د امام جعفر صادق رحمت الله علیه دغه په نوم باندې یو سیمینار دی او د شاهنامه د بشپړېدو زرم کلیزه په دې افتخار دی او یو د زنګل د زنګلونو او د زراعت پرمختګ او د مخدر موادو بدیل په دغه ارتباط باندې زمنګ په راتلونکو پروګرامونو کې دغه سیمینارونه شامل دي چې د دې کال تر پایه پورې به ان شاء الله چې ټول دایر شي.
بله تشکر. خب به صاحب وزارت اطلاعات فرهنگ از این نوع سیمینارا رو سر دست داره.
در واقع چې ما ته سرګند ده د اطلاعات و فرهنگ وزارت د کتاب د لوستلو په اړه او په افغانستان کې د کتاب لوستلو د وضعیت د حالات په اړه اوس دوی څېړنې کوي او په پام کې ده چې د پوهانو د مطبوع سره په خبرو کې او له ځینو ځانګړو کتابخانو مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او که دغه نتایج په یو غوره ډول تنظیم شي او د دې اړتیا پیدا شي یو سیمینار په پام کې ده. او بل د ستر مورخ سید قاسم رشتیا په اړه مواد راټولیږي، البته په دې اړه معلومات زیات دي، خو په دې اړه د نورو مورخینو نظریات راغونډیږي چې دا به په څه کال کې وشي یا به راتلونکي کال ته وځنډیږي. خو د دې تر څنګ د اطلاعات و فرهنګ وزارت د رادیو او تلویزیون په برخه کې ځانګړي سیمینارونه چې البته هغه تعلیمي برخه لري، ځینې مشاعره او جوړ غواړي جوړې کا په ځانګړو مناسبتونو چې دغه خپله د یو مشاعره جوړول یا د یو لنډ مودیزه کورس جوړول هم د ځوانانو لپاره تر یو لوی سیمینار زیات هڅه او هاند غواړي. او دغه راز لکه څنګه چې مجاهد صاحب اشاره وکړه، دغه ټولو کارونو لپاره اوس البته پیسې پکار دي او پیسې معمولا په وزارتونو کې نه وي، په تیره بیا د فرهنګ په وزارتونو کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم ډېرې کمې پیسې جلا کیږي. د دې تر څنګ کېدای شي ځینې نورو برخو کې هم البته د څېړنو نه وروسته ځینې سیمینارونه، کانفرانسونه، ځانګړي غونډې جوړې شي.
بله تشکر میکنیم از شما لطیف بهان، نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مسکو، سرمحقق سید امین مجاهد، منشی علمی اکادمی علوم افغانستان و نجیب الله منل، کارشناس مسائل فرهنگی، که در برنامه امروز زیر آسمان کبود ما اشتراک کردین و به پرسش‌های شنوندای ما و ما پاسخ گفتین. همچنان از شنوندای عزیز ما که در برنامه امروز ما اشتراک کردن، تماس گرفتن و یا تلاش کردن تماس بگیرن، و شنوندای رادیو آزادی که از طریق رادیویشان به بحث امروز ما گوش دادن. برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد.
ځواني غزل غزل دا خوب موجني ځواني غزل غزل دا خوب موجني تا ګلاب ګلاب خندل تا ګلاب ګلاب خندل دا خوب موجني دا خوب موجني دا خوب موجني دا خوب موجني تازوانی غزل غزل دا خوب موجنی تازوانی غزل غزل دا خوب موجنی دا خوب موجنی قدم بلا واخلم دم فدم بلا ساد هر قدم بلا واخلم دم فدم بلا سملكا دزر كتلل دا خوب ما وجني سملكا دزر كتلل دا خوب ما وجني 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 دا خوب ما وجني
ساعت 5 بعد از ظهر. سلام شنوندگان.